السلام علیکم، دا مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. په دې خبرونه کې به د کراچۍ او فاټا د حالاتو ترڅنګ د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه ریپورټونه واره، تبصری، شننې او مرکه هم درو. خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار بریوال کاکړ یې درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر چکې. د پاکستان د سین صوبې وزیر اعلی وایي د تیر اونۍ د هغه برید چل جوړونکي نیولې دي، په کوم کې چې تر 30 زیات کسان وژل شوي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتا عباسی امر کړی دی چې کیډټ کالج رزمک دی له نوښار بیرته شمالي وزیرستان ته ستون کړل سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبه په ورځ د دې لپاره له خپلو امنیتي سلاکارانو سره ولیدل چې عراقیو قبایلو ته د روزنې او وسلو ورکولو په اړه خبرې وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د سین صوبې وزیر اعلی سید قائم علی شاه وایي د تیر اونۍ د هغه برید چل جوړونکي نیولې دي، په کوم کې چې تر دې 30 زیات کسان وژل شوي. سید قائم علی شاه دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ ناوخته له خبریالانو سره وکړې. د وویل
مین سازش کرنے والے تھے جنہوں نے یہ تیار کیا سازش، ان چاروں کو پکڑا گیا.
سلور ہاگا مرکزی کسانونی ولی چاچے دغا سازش جوڑ کرے وو دغونی ولشو و کسانو دو پولیسو پاوڑان دے پا پیخا کے دکا کرتیا اعتراف کرے دے. دغو کسانو دخپلو ہاگو ملگورو نمون ہم خودلی چاچے پا دغی ناوڑا عمل کے برقلر لدا.
وزیر اعظم نواز شریف د سند صوبائی حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتا عباسی امر کړی دی چې کیډټ کالج رزمک دی له نوښار بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل سي. سردار مهتا عباسی د سه شنبه په ورځ ویلي دا پریکړه ځکه کړې ده چې د پوینا په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته امن پر ځای شوی دی. د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. له دې سیمې د قومي اسمبلۍ غړي محمد نذیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
وزیرستان کسرون مسرون و تلیم افتاد دا مبارکی ورگو چه تقریبا دی 2009 ترنن رزی پرا دی میر دی رزمک کالیج پنوخار کو نن گورنر سر اعلان ہوا گو چه و پاسو پر رزمک عبودی جی اگه دی پرا 10 گرانت اعلان ہوا شو دی رزمک کالیج خمیز پا خفل زیبان دی گوڑی پندر دی چم کو انشاءاللہ کلاسی نائن شوری کی جی.
د یادونی وړ ده چې رزمک کالج په 2009 کال کې د حالاتو تر خرابېدو وروسته لومړی پېښور او بیا نوښار ته په لنډمهاله توګه انتقال کړل سو. د بلوچستان په صوبایي اسمبلۍ کې د اپوزیشن غړي وایي حکومت له لومړۍ ورځې د دوی د پرمختګ فنډونه درولې دي. د اومن نېشنل ګوند زمرک کڅکزي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې عبدالرحمن کیتران تور لګولی چې حکومت د دوی فنډونه خپلو غړو ته ورکوي، خو د پلان جوړونې او پرمختګ صوبایي وزیر حامد خان اڅکزي د دې تورونو په ځواب کې وایي
د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل له یوه وزیر سره اختلاف شوی او د هغه فنډ ورکړل شوی نه دی. زما په وزارت کې او د ډاکټر ملک بلوچ په حکومت کې موږ د اپوزیسیون غړیو ته هم همره فنډونه ورکوو څومره چې د حکومتي غړیو لپاره وي.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې پښتونخوا ملي اومی ګوند، نېشنل ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ډله په حکومت سره شریک دي. د روس د کورنیو چارو وزیر ولادمیر کولوکولوتسیف د سه شنبه په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره ولیدل. ولادمیر کولوکولوتسیف په داسې سفر افغانستان ته تللی چې له وړاندې نه و اعلان شوی. بیګاله ارګ خبر سوی خبر پاڼه لیکي چې د روس یو لوړ پوړی پلاوی د ښاغلي ولادمیر په مشرۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل. خبر پاڼه لیکي چې دواړو غاړو د دواړو خیزو اقتصادي، امنیتي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. افغان او روسي چارواکو په یوه خوله ترهګري د سیمې او نړۍ لپاره یو خطر بللی او د ختمولو لپاره یې پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د دې لپاره له خپلو امنیتي سلاکارانو سره ولیدل چې عراقیو قبایلو ته د روزنې او وسلو ورکولو په اړه سره وغږیږي. د دې ګام هدف دا دی چې له داعش وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار په بیرته نیولو کې له عراقیو قبایلو سره مرسته وسي. سپینې ماڼۍ ویلي چې باراک اوباما د عراق د وزیرانو شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې د پوځ لپاره به نوي عسکر اخلي او د انبار ولایت له چارواکو سره به یو ځای کار وکړي چې ژر تر ژره قبایلي وګړي وروزل سي. پر سپینه ماڼۍ په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند لخوا له دې کبله زیاتې نیوکې کېږي چې ولې داعش وسلوالې ډلې د تېرې اونۍ په پای کې د رمادي ښار ونیوي. خو سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما تر دې لیدو کتو وروسته یو ځل بیا د عراق له وزیر اعظم حیدر علي بادی سره کلک ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزیر ایش کارټر هم شامل و. دا په داسې حال کې ده چې د رمادي ښار په ختیځ کې د ایران ملاتړ لرونکي شیعه ملیشیې په زرګونه غړي د دې ښار بیرته نیولو لپاره تیاری کوي. سعودي عربستان د سې شنبې په ورځ د اتو جلادانو اخیستلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب د روان کال په دې لومړیو پنځو میاشتو کې له دومره خلکو سرونو پرې کړي دي لکه په تیرو ټول یوه کال کې چې خلک اعدام کړي وو. د سعودي عرب د ولسي خدمتونو وزارت د دې جلادانو د اخیستلو په اعلان کې ویلي چې د دې کار کولو لپاره د هیڅ ډول رسمي پوهې اړتیا نشته او له هغه څخه به امتحان نه اخیستل کیږي. د فرانس پریس خبری اژانس د معلوماتو له مخې سعودي عرب په تیر کال کې هم له 15 کسانو سرونه پرې کړي وو. سعودي عرب په نړۍ کې دریم هیواد دی چې په داسې توګه د مرګ سزا ورکوي. په دې هیواد کې د اعدام د سزا تازه پیښه تیر ورځ په ریاض کې وسوه چې پر یوه ځوان نجلۍ د جنسي تیری کولو په تور کې له یو تنه سر پرې کړل سو. د خبرونو پای اوس هم تاسو له رابی اکرم خان څخه د موسم حال او د کرنسیو بیا اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپې او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپې او 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپې او په 106 روپې او 15 پیسې. یو یورو په 105 روپې او 50 پیسې او په 105 روپې او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپې او 15 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپې او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپې او په 28 روپې او 15 پیسې او یو افغانۍ په یو روپۍ او 20 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ او 20 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا له پېښور کې د باران امکان دی او بنو اکویټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 22 او په کویټه کې 22 او 43 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د سند صوبې وزیر اعلی وايي په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر ضد د برید چل جوړونکي یې نیولې ده. د قبایلي سیمو زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې د اعلان شوې تعلیمي ادارې جوړ کړل شي.
څوک پټي خرڅ کی څوک وګان خرڅ کی نو هغه راشي دلته کې ایڈمیشن ځان لو کی نو دلته چې کوم د وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی او هغه مو سپوري د فارټ سټوډنټس ته نه ملو شوی.
په پیښور کې د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو د پراختیا او د سولې په اړه یو رسنی کانفرنس شوی دی.
کانفرنس موخه هم دغه وه چې په سیمه کې افراطیت مخه ونیول شي او د ځوانانو صلاحیتونه تقویه شي تر څو په منطقه کې سوله راشي.
د خیبر پختونخوا گورنر امر کړی دی چې کیډټ کالج رزمک دی له نوخاره بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل شي.
میز په دغه رتاک باندې ډېر هر کلای ورته ویایي او میز من پسند خال کی دا د میز د وطن په دغه نوم باندې لای تللای و چې بدامنی دو بدامنی خلاف دی.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سرزو د خبرونی لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان د سند صوبې وزیر اعلی سید قائم علی شاه وایي د تیرې اونۍ د اغه بری د چل جوړونکي یې نیولې دي په کوم کې چې تر دې 40 زیات کسان بخنه غواړم په کوم کې چې تر 30 زیات کسان وجل شوي وو. دا پیښه د تیرې چهارشنبې پر ورځ د کراچۍ په سفوره ګوټ کې شوې وه. وزیر اعظم نواز شریف د سند حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. نور تفصیل د ظفر کریمي په دې رپورټ کې اورو.
امنیتی ځواکونو د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوې حمله کې د ککړو څلورو مشکوکو کسانو د نیولو ادعا کړې. په دې حمله کې په لسګونو اسماعیلیان وژل شوي او ژوبل شوي وو. د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه په پیښه کې د ککړو څلورو کسانو د نیولو پخلی کړی. د نهې په ورځ په نواب شاه کې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل،
مین سازش کرنے والے تھے جنہوں نے یہ تیار کی ہے، سازش ان چاروں کو پکڑا گیا.
سلور ہاگا مرکزی کسان منی ولی چاچے دغا سازش جوڑ کرے وو دغو نیول شوو کسانو دو پولیسو پوڑان دے پا پیخا کے دا ککڑتیا اعتراف کرے دے. دغو کسانو دخپلو ہاگو ملگورو نمون ہم خودلی چاچے پا دغی ناوڑا عمل کے برخلر لدا دا سی ٹی ڈی پولیسو یو چارواکی دنم نخودلو پشار تیرش پا مشال رڈیو تا ویلی نیول شوی کسانی دا استخباراتی معلوماتو پر اساس نیولی. دا سرچینی پا وینا پا سفوره گوڑ که دا تیری چار شمبه پا ورز دا اسماعیلیانو پا بس تر حمله روستو امنیتی زواکونو دا کراچی لیوی مدرسی زنی مشکوک کسان نیولی وو او دا حقوی للاره دوی پا پیخه که ککل دی چلور ملزمانو تا رسید لیدی. دا پاکستان دا سرکاری تلویجن پی ٹی وی تر مخا وزیر اعظم نواز شریف تیرش پا دا سین صوبه اعلی وزیر سید قیم علی شاه سره پا تلیفون خبری کردی او دا سپوره گوڑ پا پیخه که دا ککلو چلورو کسانو نیونه ی استایل لیدا. یاد دیوی دا گل پا ورز دا کورانه و چارو مرکزی وزیر چودری نسار هم دا کراچی دوره کرده. دا کراچی دا لڑپودو انتظامی او امنیتی چارواکو سرا دا غندو روستو نموڑی دا سفرگورد دا پیخ پا اڑا تر سرشوی پلتنی مصبت بللیوی. سفر کریمی، مشال رودیو، کراچی.
څنګه مو چې د سفر کریمي په ریپورت کې واردل چې د سند صوبې وزیر اعلی وای په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر ضد د برید چل جوړونکي نیولی دی. تېره ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات کړی دی چې پکې د ملک د سیکیورټي او امن او امان په صورتحال خبرې کړې دي. دا چې کارپوهان دې ملاقات ته څنګه ګوري د احمد الله په دې ریپورت کې اورو.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکی خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوې ملاقات کې د کراچۍ په موجوده صورتحال او ضرب عزب اپریشن نه علاوه ملکی سلامتۍ او په نورو یو شمېر مهمو معاملاتو خبرې اترې وکړې شوې. د وزیر اعظم هاوس سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې په ملاقات کې په پاکستان کې غیر ملکی او خصوصا د هند د استخباراتي ادارې را په موجودګۍ او د دوی د منفي سرګرمیانو د مخنیوي په پالیسو غور وکړې شو. مشال ریډیو چکلا په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری نه تپوس وکړو چې حکومت په ملک کې د امن او امان وضع خرابولو ذمہوار غیر ملکی استخباراتي ادارې ګرځوي، آیا واقع دا سدا؟ کاری داسې چې فوج سره څه ثبوتونه شته چې داسې خبرې کوي. د دې نه وړاندې کله ناکله به داسې خبرې کېدې، خو اوس د فوج په اعلی کچ د هند د ککړتیا خبرې کېږي. نو غالبا دوی سره ثبوتونه شته چې هند طالبانو سره مرستې کوي او په بلوچستان کې هم لاسوهنه کوي، خو صرف د را په ضد داسې کمپاین سره به مسله نه حل کېږي، بلکې د ملک دننه د هغه عناصرو په ضد د کاروایی کولو ضرورت دی چې کوم ترهګري کوي. او په اصل کې په ملک کې خو د ترهګرۍ کاروایانې پاکستانیان پخپله کوي. امکان دی چې دوی ته د بهر نه مرستې ملاویږي، خو تر څو چې حکومت د ملک دننه حالات کنټرول نه کړي نو بهرنۍ لاسوهنه به همدا شان جاری وي. خو په کراچۍ کې خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي اجمل خټک کشر وایي چې د پاکستان اسټبلیشمنټ په تیرو وختونو کې د افغانستان په شمول په ځینې نورو ملکونو کې لاسوهنه کړې وه او دغه وجه ده چې نن په پاکستان کې حالات خراب دي.
79 نه بالخصوص د پاکستان اسټبلیشمنټ چې هغه ضیاء الحق صاحب نوالا تر کیانی پورې وو، هغه بالکل په نورو ملکونو کې محاذونه کلاو کړي وو، نو لا محاله د هغې اثرات څنګه بدلته نشي کېدای. پاکستان باندې دغو ملکونو دا الزامات لګولو چې پاکستان په دې ملکونو کې ګوتې وهي، نو یا هغوی خو داسې ملکونه نه دي چې هغوی به لاس په لاس باندې ایښې وي او په آرام باندې ناست بوي، نو هغوی یقینا دلته کې لاس دی.
د یادونې دا چې د روانې میاشتې په 15 نېټه په پنډۍ جی ایچ کیو کې شوي دو کور کمانډرانو په اجلاس کې هم ویلې شوي وو چې په پاکستان کې ترهګرۍ ته په هوا ورکولو کې د هند استخباراتي اداره راکه کړه ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
م مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن سار سره د یو لوړپوړي پلاوی ترکمنستان ته روان شوه دی. وزیر اعظم به د دې دورې نه پس په 28 مې کرغستان ته هم سی او د دواړو هیوادونو په دورو کې به په دوړخیزه تعلقاتو او د سیمې او دغه سي د نړۍ په چارو خبرې کوي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې ورو.
وزیر اعظم نواز شریف نن په درې ورځنۍ سرکاري دوره ترکمنستان او کرغزستان ته سره د یو اعلی سطحې وفد روان شوی دی. په دې وفد کې د اوبو د بجلی او د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف، د تجارت وفاقي وزیر خورم دستګیر او د پټرولیم وفاقي وزیر شهید خاقان عباسی نه علاوه د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی هم دی. د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د ایجنډې مطابق وزیر اعظم نواز شریف به اول ترکمنستان ته ځي، چېرته چې به هغه د ترکمنستان صدر سره ملاقات کوي او بیا به د وفدونو په سطح خبر بری اترې کوي. د ترکمنستان اعلی چارواکو سره په ملاقاتونو کې به په دواړو خصو تعلقاتو، تاپی ګیس پایپ لاین، توانایي، سکیورټي، تجارت، معیشت، کامرس، تعلیم، دفاع او ساينس او ټکنالوژي په شمول علاقایي او په نړیوالو معاملو خبرې اترې کیږي. وزیر اعظم نواز شریف په ترکمنستان کې یو شجرکارۍ په دستورو کې هم ګډون کوي. دا شان په 28 مې وزیر اعظم نواز شریف په د کرغزستان دوره کوي. د کرغزستان صدر سره ملاقات نه علاوه د وفدونو په سطح به ملاقاتونه کیږي چې پکې په خپل منځي تعلقاتو او تاون په اړه خبرې اترې کیږي. د ذکر د دواړو ملکونو په دورو کې به په ځینې مفاهمتي یادښتونو لاسلیک هم کیږي. د خارجه چارو دفتر په وینا چې پاکستان وسیع شایي ملکونو سره تعلقاتو ته اهمیت ورکوي او غواړي چې خپل تعلقاتو ته نه صرف په ټولو شعبو کې وده ورکړي، بلکې په خاص توګه سکیورټي، توانایي او رابطه کاری ته زیاته وده ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لاړخه د امریکا اخبار نیویارک ټایمز کې د یو پاکستانی کمپنی اگزیکټ پاړه خپور شوی یو ریپورت پاړه د تحقیقاتو حکم نه پس وفاقي تحقیقاتي ادارې د یادې کمپنی په مختلفو دفترونو چاپې وهلي او دفتری ریکارډ او کمپیوټر یې قبضه کې اغستې دي. پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د کمپنی دوه کسان یې هم نیولې دي. د کمپنی پاړه نیویارک ټایمز رپورٹ کې ویل شوی وو چې جالي ډیګرانو کاروبار کوي. د دې پاړه نور تفصیل درابیه اکرم خان په دې رپورٹ کې ورو.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د امریکای اخبار نیویارک ټایمز کې د یو پاکستانی کمپنی اگزیکټ په اړه د یو خبر شوی رپورت د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. د داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې داخله وزیر وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ته د معاملې فوري تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دی چې د دې خبرې تعین دی هم وشي چې د نیویارک ټایمز خبر کې څومره صداقت دی. د ذکر ده 13 ورځ د نیویارک ټایمز د پاکستان بیورو چیف ډیکلن والش په یو تفصیلي رپورت کې ویل شوی دی چې څنګه یو پاکستانی کمپنی اگزیکټ چې خپل معاملات پټ ساتي په مبینه توګه جیلی اسناد، وجود نه لرونکي یونیورسيټیانو او سکولونو او د خلکو نه په لکونو ډالر ګټلې دي. په دې رپورت کې دا خبره هم راغلې ده چې پاکستان کې د دې کمپنی تر لاندې کارکونکي بول میډیا ګروپس کې سرمایه کاری په اړه ګنګوسې روانې دي او د دې کمپنی مشر شعیب احمد شیخ دا تورونه ردوي چې بول میډیا ګروپ ته پاکستان پوز یا د جرایم پیشه خلکو حمایت ترلاسه دی. د رپورت په وینا ښکاري داسې چې د جیلی ډیګریانو سرمایه کاری په میډیا گروپ کې استعمالیږي. د ډیکلن والش رپورت کې د اف بی آی یو ایجنټ دخلی لیکل شوی دی چې په ژوند کې دومره غټ فراډ نه دی لیدلی. د معاملې په اړه د تعلیمي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر کبلا یاز وایي چې د دې معاملې جوړ تحقیقات پکار دي.
دا خو چې دا کوم اطلاعات راغلي دي باید چې د دې ډېر جوړ تحقیق وشي او تپوس وشي چې دې هغه کې څوک ملوث دي په دې ټول سکینډل کې، ځکه چې د دې وجنه د پاکستان نوم ته ډېر زیات زیان رسی دے، نقصان رسی او بل دا ڈگری چې دا چا پلاس کې دي اوس به د دې وجنه مجبور شي ټول ادارې دا به د ټولو خلکو اوس ډیګری بیا یقیني کوي او ګوري به چې چېرته دا جعلي ډیګری خو نه دي. نو ډېر غټ تاوان دی او حکومت ته پکار ده چې ډېر جوړ تحقیقات وکړي. د دې خبره
هم نن د امریکای اخبار نیویارک ټایمز دی رپورٹ په اړه د پاکستان سینټ کې بحث هم وشو. د پیپلز ګون سینیټر احتساس احسن سینټ ته وینا وه چې دا یو سنجیده معامله ده، ځکه چې د اخباري رپورٹ مطابق یو پاکستانی کمپنی جعلي ډیګریانې جاری کوي. سینټ دا معاملہ تحقیقاتو لپاره د سینټ د تعلیم قائمه کمیټې ته وړاندې کا او ویل چې تحقیقاتي رپورت د یو میاشت کې جمع کړی شي. بلخوا اگزیکټ کمپنی په دې لګول شوی تورونه به بنیاد ګرځولې دي او ویل دي چې قانوني لار بخپلوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال ریډیو تاسو ته اوس بلار شو بلوچستان ته. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وای حکومت له لومړۍ ورځې د دوی د پرمختګ فنډونه ادرولې دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکه چګسي او د جمعیت علما اسلام عبدالرحمن کتران تور لګوي چې حکومت د دوی فنډونه خپلو غړو ته ورکوي، خو د پلان جوړونې او پرمختګ صوبایي وزیر حمید خان اچګزي د دې تورونو په ثواب کې وایي چې حکومتي او د اپوزیشن غړو ته یو ډبل فنډونه ورکول کیږي. خدای نور ناصر په رپورټ لري.
د بلوچستان اسمبلی د اپوزیسیون غړیو د سې شنبې په مازدیګر د اسمبلی په غونډه کې پر حکومتي غړیو غږ وکړ چې د دوی د پرمختګ پروژو فنډونه دې ورکړي تر څو دوی هغو خلکو ته چې دوی ته رایه ورکړې کار وکړي. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر انجینیر زمرک اڅکسي په غونډه کې له صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکسي څخه وپوښتل چې ولې یې د ترقیاتي فنډونه درولي. دا خو حق نه دی چې څوک ورسي او په پی این ډی کې زما په فایلو سره کار شوکاږي چې دا د زمرک خان دی او باید چې فنډ ورنکړل سي. صفا درته وایم چې له دې سره زما په حیثیت هیڅ اثر نه لویږي. اوس هم چې تاسو راتلونکی بجټ تیاروي نو ماته صفا ووایاست چې فنډونه راکوئ او کیا که چیرې بیا دا ستاسو جایداد وي او ستاسو پیسې وي نو بیا ووایاست چې زموږ دي او موږ یې هیڅ چاته نه ورکوو. بیا سمه ده، دا کومه طریقه ده چې تاسو بیا بیا موږ غلطوئ؟ زمرک اڅکزي او د جمعیت علما اسلام فیوډلي سردار عبدالرحمن کتران دواړو بیا بیا غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې د ټول کال د پرمختګ پروژو رپورټ شریک کړل سي، خو له بیا بیا غوښتنې باوجود هم د دوی دا غوښتنه پوره نه کړل سوه. زمرک اڅکزي صوبایي وزیر ډاکټر حمید اڅکزي ته په اشاره سره وویل تاسو پی این ډی خپل جایداد ګڼلی او د دې فنډونه مو د خپل ګوند فنډونه بللي. تاسو پی این ډی خپل جایداد ګڼئ، دا ستاسو نه بلکې د اولس جایداد دی او دا پیسې د اولس د ټکټونو پیسې دي او دا یوازې د یوه ګوند یا یوه حکومت لپاره نه دي. که تاسو ما ته خپل حصه راکوئ سمه ده، ګنی زه زبردستي نه درسره کوم. تر دې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي وزیر ډاکټر حمید اڅکسي د زمرک د خبرو په ځواب کې وویل د ده څانګه پی این ډی د بلوچستان په تاریخ کې په لومړي ځل د اسمبلی هر غړي ته یو شان حصه ورکوي او له هیچ چا سره یې زیاتوب کړی نه دی. د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل له یو وزیر سره اختلاف سوی او د هغه فنډ ورکړل سوی نه دی. زما په وزارت کې او د ډاکټر مالک بلوچ په حکومت کې موږ د اپوزیسیون غړیو ته هم همره فنډونه ورکوو څومره چې د حکومتي غړیو لپاره وي. د ویل وردا چې د روان حکومت له پایله بیا تر اوسه پورې د اپوزیسیون د بیل بیل ګوندونو غړي پر حکومتي غړیو دا تور پورې کوي چې د دوی د پرمختګ پروژو فنډونه هم حکومت خپلو غړیو ته ورکوي او د دوی سیمو ته هیڅ پام نه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قبایلی سیمو د پرمختګ ادارې فاټا سیکریټریټ چارواکو پریکړه کړې ده چې نور به د قبایلی سیمو په پرمختیایي ادارو او نړیوالو امدادي پروژو کې د نوکرو لپاره یوازې د قبایلی سیمو هغه ځوانانو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د فاټا ډومیسایل ورسره وي. د دوی په وینا د دې ګام هدف دا دی چې د فاټا ځوانان پر روزګار کړل شي. د دې سیمو ځوانانو د دې ګام هرکلی کړی دی، خو وایي چې حکومت باید په دې خبرو عمل هم وکړي. نور تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې اورو.
په فاټا سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې ډایریکټوریټ آف پروجیکټس لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د قبایلی سیمو بیلابیلو محکمو چارواکو ته امر ورکړل شوی دی چې نور به په فاټا کې د کالنی ترقیاتی پروګرام یا ای ډی پی، پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام او نړیوالو امدادي ادارو تر لاندې پروژو کې د ګریډ یو نه تر د ګریډ شپاړسم پورې چوکیو باندې یوازې د فاټا ډومیسایل لرونکي ځوانان اخیستل شي او د ګریډ ولسم لپاره به په هغه صورت کې د خیبر پختونخوا یا د کومې بلې سیمې نه تن په فاټا کې اخیستل کیږي چې د قبایلی سیمې امیدوار ورته خپل اسناد نوي جمع کړي. دا چې دغه پریکړې ته قبایلی ځوانان څنګه ګوري، په دې حقله د زده کوونکو یوې اتحادیې افریدي سټوډنټس یونین یو مشر سیراج پریدی مشال ریډیو ته وایي.
چې دوی کوم فیصله وکړه او کوم نوټیفیکیشن شوی نو یقینا چې دا د فاټا قبایلو د نوجوانانو لپاره دا ډېره خوشایند فیصله، ځکه چې که تاسو وګورو تقریبا هر یو الګ کوم دی ډبل ایم ایچ کوم دی کړی دا خو هغه موجوده ټیم کې بېروزګاره ګرځي، خو دا داسې یوه فیصله چې دې سره چې څومره نوجوانان تعلیم یافته دي هغه به په دې کې کوم دی ایډجسټ شي. خو صرف مونږ یو ریکویسټ کوو په دې فیصله کې، په دې نوټیفیکیشن کې نوټیفیکیشن هر ځلې کېږي خو داسې څه عملي کاروایي پرې نه کېږي، ځکه چې په هغې باندې خلکو دو نمبره ډومیسایل جوړې کړي او دغه پېښور پنجاب بېلابېلې خلک چې کوم دی په دې باندې بیا ایډجسټ شي.
او د خیبر جنس یو بل ځوان او د خیبر پښتونخوا د یوت اسمبلی غړی مسلم خان پردی وایي چې دې نه وړاندې به قبایلو سره په فاټا سیکټریټ کې امتیازي سلوک روان و، خو اوس دا یوه ښه پرېکړه ده.
یو ټیم نه یو د فاټا سره یو امتیازي سلوک پې کېدو کوم به د فاټا سیټونو په هغه کې به مطلب د فاټا به 20% خلک کېدو او دا نور چې فاټا نه علاوه الو کېدي مصره دا به 80% خلک کېدو. شکر الحمدلله اوس د فاټا هغه خلک نه دي چې کوم مخکې دي، اوس یقین وکړه چې سوشل ورک ماسټر چې کسې د فاټا د هر یو ګوټ نه د هر یو تپې نه د فاټا ایجوکیټډ سړی ماسټر سړی به روزي چې زمونږ فاټا بېشمره اسټوډنټان جاب لیسي هغه د هغه می چې اکثر فارن کنټریز لسی
چارواکی په دې خبر پاڼه کې لیکي چې دغه پریکړه مقصد زیات نه زیات بے روزګار قبایلی تعلیم یافته ځوانانو ته روزګار ورکول دي، او چې کله هم د فاټا سیکټریټ لخوا د ملازمت لپاره په اخبارونو کې اشتهار کیږي نو باید د قبایلی سیمو تعلیم یافته ځوانان دې ورته خپل اسناد جمع کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ته د قبایلی سیمو ستکونکو تیر ورځ په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د اعلان شوي کیډټ کالجونه پوهنتون او میډیکل کالج جوړ کړل شي. د دوی په وینا که حکومت دا ژمنې پوره کړي نو د ملک په نورو سیمو کې زده کړې ترلاسه کوونکي د قبایلی سیمو ځوانانو ته به په خپلو سیمو کې د زده کړو موقع برابرې شي. نور تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې.
د فاټا سټوډنټس فیډریشن یا د قبایلی سیمو د زده کوونکو د سازمان غړو خبری کانفرنس کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمو کې د امن د ټینګښت لپاره د حکومت په دغه سیمو کې شته تعلیمي نظام ښه کولو او نوې تعلیمي ادارو جوړولو باندې کار وکړي، او د ملک په نورو سیمو کې زده کړې ترلاسه کوونکي قبایلی زده کوونکو ته د ویړیا زده کړو اسانتیا برابر کړي. د یاد سازمان صدر برهان الدین مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا د قبایلی زده کوونکو لپاره اعلان شوی سکالرشپ هم زیاترو ته نه ورکول کیږي.
څوک پټی خرڅ کی، څوک وګانې خرڅ کی، نو هغه راشي دلته کې ایډمیشن ځان لو کی. نو دلته چې کوم د وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی و هغه اوسه پورې د فاټ سټوډنټس ته نه ملو شوی، او اوسه پورې الکان له ماغه شانتي دمکیان ملایږي په یونیورسټو کې. چیرې تاسو کدا فیس هم جمع نه کړی تاریخ پورې نو تاسو سمسټر ځای کېدی شي.
د اورګزی ایجنسی محمد نکیر چې په پیښور کې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې د تیر کال سکالرشپ ورته لا تر اوسه نه دی ورکړی شوی.
د ټیکنیکل چې کوم دا سکالرشپ بیکام کې ماته ملو شو، اوس بیکام کوم ماته بیکام هن کې دا سکالرشپ نه دی ملو شوی. هغه مونږ ته ویل په 2014 اند کې به ملایږي، هغه 15 اند کې به ملایږي، کوم دا ډیټ را کوي. نو د تیر کال ول مونږ ته 2014 اند کې ملو نه شو، نو هغه به مونږ ته څه ملو شي؟ دا بل کال پیراله.
د شمالي وزیرستان میرانشاه اوسیدونکو کې صدام حسین چې د خیبر میډیکل یونیورسټي زده کوونکو دی مشال ریډیو ته وویل چې د پوځي اپریشن مالی ستونزو او بیا د هغې برسیره د قبایلی زده کوونکو ستونزو ته د حکومتونو د پام نه کول له وجې د دوه زیاتره ملګرو زده کړې ترلاسه کول پریخي دي.
چې زما کوم ملګری یا زه کوم پیژنم هغه کوم کلی کې کنه، مثال کوم ایریا کې کنه، نو هغه کې چې زین چې 10% دخل چې کوم دی کنه هغه سبق وای، او 10% دخل چې کوم دی هغه سبق پریخي دی کنه. اته شی واجب پریخي دغه واجب پریخي چې دوی ته کوم هغه سہولیات دي کنه هغه سہولیات نه دی ملاو شوی کنه د ګورنمنټ طرفه.
یاد دی وی چې تیر کال وزیر اعظم میاں نواز شریف د قبایلی زده کوونکو لپاره د مالی مرستو اعلان کړی وو، او بیا مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان څخه د بیکوره شوی زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو او کالجونو کې د ویړیا زده کړو اعلان هم کړی وو چې په نتر لاسه کېدو یې د قبایلی سیمو زده کوونکو سو واري احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي. د بریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان د سین صوبې وزیر اعلی سید قائم علی شاه وای د تیری اونۍ د هغه برید چل جوړونکي نیولې دي په کوم کې چې تر درې څلوېښت زیات کسان وژل شوي وو. سید قائم علی شاه دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. وزیر اعظم نواز شریف د دې ګام ستاینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی دی چې کیډیټ کالج رزمک دی له نوشهره بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل شي. سردار مهتاب عباسی د سه شنبې په ورځ ویلي دا پریکړه ځکه کړې ده چې د پوینا په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته امن پر ځای شوی دی. د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي حکومت له لومړۍ ورځې د دوی د پرمختګ فنډونه درولې دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکه څکزي او د جمعیت علما اسلام عبدالرحمن کیتران تور لګولی چې حکومت د دوی فنډونه خپلو غړو ته ورکوي. خو د پلان جوړونې او پرمختګ صوبایي وزیر حامد خان څکزي وایي چې د اپوزیشن او حکومت غړو ته یو ډول فنډونه ورکول کیږي. د روس د کورنیو چارو وزیر ولادمیر کولوچیف د سه شنبې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره ولیدل. ولادمیر کولوچیف داسې سفر افغانستان ته تللی چې له وړاندې نه و اعلان شوی. لارګ خپره شوې خبر پاڼه لیکي چې دواړه غاړو د دواړخیزه اقتصادي او امنیتي چارو او د تراګرۍ پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د سه شنبې په ورځ د دې لپاره له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره ولیدل چې عراقیو قبایلو ته د روزنو او وسلو ورکولو په اړه سره وغږیږي. د دې ګام هدف دا دی چې له داعش وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار په بیرته نیولو کې له عراقیو قبایلو سره مرسته وسي. په دې غونډه کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزیر ایش کارټر هم ناست وو.
لند خبرینم د بریوال کاکړ نواره د لوسبه په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان جنرال وسپانو په خپل اداريو کې سلی کلی دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل اداري د پاکستان او افغانستان د انټيليجنس ادارو ترمنځ په لوزنامه باندې لیکل دي. په دې کې جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي د پاکستان او افغانستان د انټيليجنس ادارو ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد د مشترک حل زلو لوزنامه با په دې منطقه کې لمودي راځي روان ترهګرۍ او بدامني قابو کولو کې غوړ کردار ولوبوي او هم دا وجه ده چې د لوزنامې ته ډیر اهمیت ورکړل کیږي. او دا رنګ بل پلو د افغان ولسمشر ویان اجمل عبدی هم یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي دي چې د دې لوزنامې مقصد د ترهګرۍ پر ضد مشترک حل ځلې کول دي. د ادارې په وینا چې د دې معاهدې نه دا سرګند شوه چې دواړو ملکونو د تیر وخت شکونه او غلط فهمۍ ختمې کړې دي او د یو بل سره ښې اړیکې لري، نو ځکه اوس د ترهګرۍ پر ضد کوششونه هم په ګډه سره کوي. او د دې ښه تعلقاتو څیره د ډاکټر اشرف غنی په سر ده، ځکه چې د صدارت د چوکۍ ترلاسه کولو وروسته هغه لومړی سفر د پاکستان وکړو چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور مضبوط شو. دریا اخري کلی کې چې د پاکستان او افغانستان د مشروالۍ او ادارو ترمنځ داسې د اعتماد فضا قائمه پاتې شو، نو دواړو ملکونو د دې منطقې دوه اهم ملکونه دي او په دې منطقه کې د امن لپاره غوړ کردار ادا کولای شي. باید چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ لپاره دواړو ملکونو نور هم چټک ګامونه پورته کړي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا په سرکاري تعلیمي ادارو کې د استادانو په تنظیمونو باندې د بندیزونو لګول تجویز یو ښه ګام دی، ځکه چې په تعلیمي ادارو کې یو خو عام تنظیمونه یو ښه کار نه ګڼل کیږي، نو د استادانو تنظیمونو ته به څوک څه ښه وایي. ادارې وړاندې لیکي چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې دا وخت شلو پورې د استادانو تنظیمونه کار کوي او په سرکاري ادارو کې دومره تنظیمونه جوړېدل د خرابې کارکردګۍ سبب ګرځېدلی دی، ځکه چې د دې په وجه استادان د وړو په سبق توجه نه ورکوي او دا شان د وړو مستقبل په داو ولګي. ادارې اخري کې وایي باید چې صوبایي حکومت د تعلیمي اصلاحاتو پر وړاندې دا تجویز عملي کړي او د استادانو په تنظیمونو باندې په فوري توګه بندیز ولګوي. خو د دې سره سره باید چې د استادانو په مسلو باندې هم توجه ورکړي چې هغوی په څه وجه دا تنظیمونه جوړ کړي دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. فرانس پریس خبری ایجنټس د ایگزیکټ نومي پاکستانی کمپنی پړه د نیویارک ټایمز رسپانې لخوا په لګیدلو د درغلیو د تورونو او د پاکستانی حکومت لخوا د یادی کمپنی پر ضد د پورته کړل شوو ګامونو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکي چې د افغانستان یو جج هغه 11 پولیسو ته د یو کال بند سزا واوروله چې په کابل کې د خلکو لخوا د فرخندی نومې جینۍ د وژلو په وخت له غفلته کار اخیستی و. نور تفصیل د اسرار المومن اورو.
ای پی خبر ایجنسی لیکي د پاکستان چارواکو ویلي دي چې په دې هیواد کې د موجودي ایگزیټ کمپنی په اړه تحقیقات کوي. په یاد کمپنی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لخوا تور دی چې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار کولو سره په میلیونونو ډالره ګټي. د کورونو چارو مرکزی وزیر او وفاقي تحقیقاتي ادارې ته امر کړی چې دغه کمپنی په اړه تحقیقات وکړي چې دا رنګ معلومه کړي چې آیا واقع هم په داسې کوم غیر قانوني کار کې ککړه ده چې لوج یې په نړۍ کې د پاکستان ښه شهرت ته زیان رسېدلی شي. د ایگزیټ کمپنی د مطبوعاتو څنګه چمتو ده چې د خبرونو او روانو چارو یو ټی وی چینل شروع کړي او د دې لپاره یې د نورو چینلونو د روانو چارو د پروګرامونو مشهوره قربانه او خبریالان هم لمسولي چې که د دوی ټی وی چینل ته راشي نو غټې تنخواګانې به ورکوي. ایگزیټ کمپنی او د دې چلوونکي افسر شعیب احمد شیخ د ګل او نهي پر ورځو خبري اجانس ته د یادو تورونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو پر خپله ویبپاڼه یې دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي او زیاته کړې ده چې دوی به د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خلاف عدالت ته ځي. په یاد پیغام کې د لګول شوو تورونو نیخ په نیغه ځواب نه دی ورکړل شوی، خو الزام یې لګولی چې د دوی مخالفه ځایي رسنیو له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په ګډه د دوی کاروبار ته د نقصان رسولو لپاره دغه سازش جوړ کړی. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان یو جج هغو 11 پولیسو ته د یو کال قید سزا ورولي چې په کابل کې یې د خلکو لخوا د فرخندی نومې جینۍ په وژلو کې رول درلودو. دغه پولیس د خپلې دندې په ترسره کولو کې غفلت کړی و او باقي پاتې اته کسان د ثبوتونو د نشتوالي له کبله خوشې کړل شوي دي. د فرخندی وژنې سره په کابل کې مظاهرې راپورته شوې چې پکې ځینو مظاهرچیانو داسې شکلي یا وربوزۍ اچولې وې چې پرې د دغه وژل شوي جینۍ په وینو لړلې تصویر جوړ و. د نړۍ په بیلابیلو برخو په خاصه توګه واشنگټن کې د فرخندی په یاد کې هغه وخت شمې بلې کړل شوې کوم وخت چې افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا په سفر و. د افغان چارواکو لخوا له تحقیقاتو دا خبره مخې ته راغلې چې فرخندی د قرآن پاک پاڼې نوې سوځولې. د فرخندی د وژنې پر وخت د موجودو پولیسو پر ضد عدالتي کاروایی په سرکاري ټي وي نیغ په نیغه ښودل شوې، خو د عدالت لخوا په وړومبۍ فیصله کې سستۍ د فرخندی د کورنۍ په ګډون یو شمېر کسان غوسه کړي وو. همداراز دغې پسې بیا پولیسو ته د سزا په اورولو کې ځن هم د ممکنه سیاسي مداخلت په اړه اندېښنې راپورته کړې وې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د عراق د رمادي خر په حقلا یو مقاله خبره کړې ده چې د انبار سبي سرخر دا وخت د اسلامي دولت وسلوالو په قبضه کې دی او شیعه ملیشای د واپس نیولو لپاره تیاریانې کوي. د عراق وزیر اعظم یوې شیعه ملیشا ډلې ته ویلي دي چې د خر واپس ترلاسه کولو په کارروایۍ کې برخه واخلي. بلخوا یاده وسلواله ډله وایي چې د رمادي مشرقي اطرافو ته مخې ته روان دي. تفصیل د ملیحه میرزاده ناورو.
په زرګونو شیعه ملیشا جنګیالي له رمادي ښار سره نږدې او پوځي اډه کې راغونډ شوي دي چې د مئ پر 19 نیټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د عراق د دغه نیول شوي ښار د واپس اخستلو لپاره د جوابي کاروایي تیاری کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادي له دې وړاندې د انبار صوبې په سرخر رمادي کې چې سنیان پکې په زیات شمیر کې دي شیا ملیشا ځواکونه د ځای پر ځای کولو په اړه زړه ناسړو. خو بیا د مئی پر 18 نیټه عبادی د حشید شابی نومې شیا ملیشا ډلې جنگیالو ته حکم ورکړ چې د رمادي واپس اخیستلو د جنگ لپاره مخې ته راشي. دا تر هغې وروسته ده چې د امبر صوبایي کونسل او سونی قبایلي مشرانو د مرستې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د اسلامي دولت وسلوالو د پولیسو او حکومت پلو جنگیالو د لټون لپاره کور په کور چاپې والی دي او د مئی پر 18 نیټه په فرات دریا کې د یو شمېر کسانو مړي غورځولي دي. ځایي اوسېدونکو د یرې له امله د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې له اسلامي دولت وسلوالو سره د حکومت د ملاتړو نومونه دي چې د هغوی کورونو ته ورننوځي. په دې کې په تیره د البو الوان قبیلې کسان دي چې خواوشا 1.5 کسان یې نیول شوي دي. د انتظامیه په خبره د مئی د 15 نیټې راهیسې د رمادي په جګړه کې خواوشا 1500 وګړي او پوځیان وژل شوي دي. په امبر صوبه کې د مشال ریډیو د خبر عراقي څانګې خبریال رپورټ ورکوي چې د مئی په 18 نیټه د امبر صوبې نه تللي حکومتي ځواکونه په شپه کې راټول شو او د صوبایي سرخر له غربي اطرافو نه جوابي کاروایي وکړه. سپینه ماڼۍ د مئی په 13 نیټه وویل چې د رمادي ښار د لاسه تلل یو نقصان دی، خو امریکا او ایتلافیان به یاده سیمه د واپس ترلاسه کولو په لارې کې عراقي ځواکونو مرسته کوي. ملګرو ملتونو د مئی په 13 نیټه وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو تر حملې وروسته خواوشا 25,000 کسان له رمادي تښتېدلي دي او زیاتره یې بغداد ته مخه کړې ده. په عین حال کې اسلامي دولت وسلوالو او عیني شاهدان وایي چې یادې ډلې د مئی په 13 نیټه په بکتر بندوګاډو کې له رمادي نه ختیځ لوري ته مخه کړې ده چې پکې د الخالدي ښار خواوشا سیمه یادیږي. دا غسیمه د چرته چې په حبانیه مرکز کې شیا جنگیالی راټول دي. د امبر صوبایي کونسل ویلي دي چې خواوشا 3,000 شیا جنگیالی به د رمادي ښار د آزادولو لپاره په کاروایي کې برخه اخلي.
دا وا ملیحه میرزادا. د افغانستان او پاکستان ترمنځ خفګان د طالبانو په سر رامنځته شوی. افغانستان ګڼي چې پاکستان په ملاتړ په افغانستان کې طالبان بریدونه کوي او پاکستان هم د دوی د امنیت د خرابوالي تر شا د افغانستان لاس ویني. خو اوس چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ راشه درشه زیات شوی، افغان طالبانو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. آیا دا بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ نری غځېدلې تار شوکولی شي او کنه؟ امریکا غږ په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې ژباړه درته نجیبا میر وړاندې کوي.
د امریکا غږ د اردو څانګې خبریالې کوکب فرشوري د افغانستان په اوسنیو حالاتو یو مقاله لیکلې چې ورکی راغلی. اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خړې اوبه په پاکېدو ښکاري، د طالبانو مخ په زیاتېدو بریدونه د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي. نوموړی افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم روستي سفر ته اشاره کوي چې ورکی ویلی د طالبانو بریدونه دوی غندي او د افغانستان دښمنان د دوی دوستان نشي کېدی. کابل له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د بریدونو په تناظر کې پاکستان ته د شک په سترګو کتلی دي او داسې انګېرلې ده چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه د پاکستان په ملاتړ ترسره کیږي. خو دا چې د پاکستان وزیر اعظم داسې په زغرده په افغانستان کې د طالبانو بریدونه وغندل، نو دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ نیتونه یو څه صفا شول. خو له هغې وروسته په افغانستان کې د طالبانو بریدونه زیات شول. شنونکي وایي دغه بریدونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مفاهمت فضا بیرته خرابه نه کړي. میخایل کوګلمن په واشنگتن کې د یو سیړنیز مرکز سره تړاو لرونکي تحلیلګر وایي په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې په ډیرو څانګو کې مخ پر وده دي. نوموړی وایي د پاکستان د پوځ مشرتابه اوس مهال د کابل د واکمنو سره راشه درشه ځکه زیات کړی دي چې د پخواني حکومت په پرتله د افغانستان د اوسني حکومت سره د پاکستان پوځ ډیر په اسانه خبرې کولی شي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال د دواړو لورو اړیکې ځکه خرابې وې چې کابل به اسلام آباد ته ګوته نیوله چې افغان طالبان حمایه کوي او اسلام آباد به ویل چې د دوی د ثبات په خرابوالي کې د افغانستان لاس دی. میخایل کوګلمن وایي د دې لپاره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې ښې شي، پاکستان له پکار دی د هغو ټولو وسلوالو ډلو سره اړیکې غوڅې کړي چې په افغانستان کې اړې ګړې رامنځته کوي. ځینې نور شنونکي بیا په دې باور دي چې کېدای شي اقتصادي ګټو به کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړي وي. په دې لاره کې د چین رول ډېر جوت معلومیږي. چین په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د کاشغر او گوادر ترمنځ به یوه لویه اقتصادي لاره جوړوي چې 640 بلیون ډالر لګښ به پرې راځي او د دې لوی پروژې د بشپړولو لپاره په سیمه کې امنیت خورا زیات ضروری دی.
مشال ریډیو تاسو ته د و نجیب عامر په پیښور کې د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو د پراختیا د سیمې د سولې په دې لار کې د اختلافاتو ختمولو په اړه یو رسنی کانفرنس شوی دی چې پکې په سلګونه کسانو د مدني ټولنو غړو پوهانو او د چارو شننکو برخه اخیستې وه. د غونډې ګډونوالو په افغانستان پاکستان او قبایلي سیمو کې د امنیت او سولې لپاره د ځوانانو په رول خبرې وکړې چې تفصیل درته ذبیح الله شفق وړاندې کوي.
د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان پاکستان او قبایلي سیمو کې د سولې ټینګښت د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د بې اعتمادۍ له منځه وړلو او په سیمه کې د افراطیت په مخنیوي کې د ځوانانو د رول په اړه رغنده او ګټورې خبرې وکړې. په پاکستان کې د ځوانانو د نړیوال فورم استازي او په خیبر پختونخوا کې د افغان محصلینو د اتحادیې مشر ابراهیم خان ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس د جوړولو د موخې په اړه وویل.
کانفرنس موخه همدغه وه چې په سیمه کې افراطیت مخه ونیول شي او د ځوانانو صلاحیتونه تقویه شي تر څو په منطقه کې سوله راشي او د وطن احساس پکې پیدا شي. په دواړو خواوو ځوانانو په منځ کې همغږي پیدا شي تر څو دوی وکولی شي د خپل تنونو کې د سولې لپاره کار وکړي.
د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي خادم حسین بیا وایي چې دا ډول کانفرنسونه د ځوانانو په فکري او شعوري وده او په پښتني سیمو کې د افراطیت په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. نو مولوی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
داسې قسمه غونډو نه صرف دا چې ډېر لوی اهمیت دی بلکې دا ضروری دی. یو خبره خدا د سنگ چې ما عرض وکړ د فکری جوړښتونو سره دا ډېر ضروری دی، فکری مباحثه ډېر ضروری ده. دویمه خبره دا چې د ځوانانو د مختلفو شکلونو کې د په دواړه غاړه باندې د اقتصاد د مخکې تلو عمل کې انتهایی مهمه خبره ده. د دې د وژنوم یو بل سره ناست پاسه ځوان چې د ملټنسي په حواله یا د انتهاګرۍ په حواله چې کوم تصورات یا فکر یا نریټیو فردا کا هغه افغانستان کې ده، هغه پاکستان کې ده. ما خیال دادی چې دی واحد لار ده چې ځوانان خپل کې د ډایلاګ عمل سره کینی او هغه ټول خبرې تجزیه کی کوم شي دې سبب ګرځي.
د پېښور پونتون د نړیوال اړیکو د پونځي استاد اجازه خټک بیا په دې خبره ټینګار کوي چې پاکستان او افغانستان د سیمې د امنیت لپاره د یو بل په کورنیو چارو کې لاسوهنه ډډه وکړي. له بلې خوا د پېښور پونتون د سیاسي علومو د پونځي او پېښور موصله سبا اجازه بیا په دې باور ده چې د ځوانانو دا ډول غونډې ګټورې دي او وایي د لرو برو پښتنو ځوانانو ترمنځ دا ډول غونډې باید لا ډېرې شي. د یادونه وړ ده چې دغه یو ورځنی کانفرنس ته د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال هم د ویډیوي کانفرنس له لارې وینا وکړه او ویل چې د افغانستان او خیبر پښتون خو ځوانان د پسیما کې د افراطیت د مخنیوي او سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مثبت فکر خپل کړي او په دې لار کې هلې ځلې وکړي.
دا ذبیح الله شفق ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو او په دې کې د تازه بدلونونو په اړه بحث کړی دی. د مقالې په یو برخه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان یوازې ژمنې نه بلکې عملي ګامونه غواړي. پاکستان بیا په لومړي ځل د افغان طالبانو بریدونه ترهګري بللې ده. بریوال کاکړ د دې مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په ډان ورځپاڼه کې د خبرې سوي د مقالې په پا فایل کې لیکوال موید یوسف لیکي چې په تېر اونۍ کې کابل ته د پاکستاني ولسی او پوځي چارواکو سفر یو عام سفر نه وو او نه هم له دې سفر وروسته رامنځته سوي څه یو عام خبره ده. مقاله لیکي د دې سفر هدف دا و چې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړي څوک چې له دې کبله غوسه دی چې د ده په فکر د پاکستان لخوا پر کړو ژمنو عمل نه کیږي. د مقالې په لیکنه د پاکستان لخوا دا یو ډیر مهم ګام و چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې د افغان طالبانو بریدونه ترهګري وبلله. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په دې بیان کې له افغان حکومت سره دا ژمنه وکړه چې که یې چیرې د پاکستان پر خاوره د افغان طالبانو کوم پټنځای ومندی پر ضد به یې ګامونه پورته کړي. د مقالې لیکوال موید یوسف لیکي تر دې وړاندې موږ د پاکستانیو چارواکو لخوا د افغانستان او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په اړه داسې څه بیان نه دی لیدلی. لیکوال زیاتوي چې که یو سړی د ښه امید لرلو عادت ولري نو هغه به دا فکر وکړي چې ګواکې رښتیا هم د پاکستان په فکر او تګلاره کې بدلون راغلی دی. د ده په وینا که چیرې څوک بیا د افغان ولسمشر اشرف غنی پر ځای وي نو هغه به له پاکستانه یوازې د ژمنو نه بلکې د عملي ګامونو هیلې ولري. د مقالې په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غنی فکر کوي چې که چیرې پاکستان د ځان ملګری کړ نو بیا طالبان پر بل نشي تلای. لیکوال زیاتوي چې همدا لامل دی چې اشرف غنی د پخواني ولسمشر حامد کرزي تګلارې ته شا کړه او پاکستان ته یې تر هند زیاته توجه ورکړه. همدې دریز افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې دننه له سیاسي مخالفت سره مخامخ کړی دی. د مقالې په لیکنه اوس ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه غواړي چې په هر صورت طالبان دې ته حاضر کړي چې وسله وغورځوي او له افغان حکومت سره جدي خبرې وکړي.
د لیکوال موید یوسف په وینا پاکستان افغان ولسمشر اشرف غنی په دې لړ کې تر اوسه مایوسه کړی دی. هغه ځکه چې لا یې هم افغان طالبان لږ تر لږه پر دې نه دي سلا کړي چې خبرو اترو ته حاضر سي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تا سوره اوس بلار شو خوستا د خوست تړنی ولسوالي اکثر اوسیدونکو د سکول او پاکي او بنه لري د سیمه اوسیدونکو وای چې دوی په خپل روزنی ژوند کې د ډنډونو او یالو لوبو څخه ګټه اخلي. برخو د تړنی ولسوال هم په یاد سیمه کې د پاکو بو نشتون مهمه مسأله بولی خو په دې برخه کې د اړوندو ادارو د پام لرنه امرستو غوښتنه کوي. نجیب الله لوخیل یې نور تفصيل وړاندې کوي.
سره له دې چې د خوست ولایت په ډیری ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د څښاک پاک اوبو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی خو د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي لا هم په دې برخه کې ستونزې لري. هغوی وایي په ځینو کلو کې د اوبو شبکې جوړې شوي او ژور څاګان کیندل شوي خو په اکثره کلو کې بیا خلک د ویالو او ډنډونو اوبه د څښلو لپاره کاروي. قومی مشر قماندان غفار خان مشال رو دیتو ول چی
تنه منطقه اکثریت للم دو دلتا دی بارون او بر دند خلق رو تجوری کردی دی دی دل دند تا دی بارون او بر چی ایغ دند نویا استفاده کی دی یس خود زن منطقه که چی دی غرن سپا و با پنال که کم منطقه تر وصلی ایغ خلق تا سهلت هم دی مریضه هم کم شوی دی.
قماندان غفار خان زیادوی چی ده ها غصی مخلق چی ده دندونو لعبو ده چخاک لپارگه تخلی ده دی ستونزو او ناروغیو سره مخامخ دي. د تڼۍ ولسوالۍ یو بل تن قومي مشر حاجي مامور خان وایي چې د دوی اتیا سلنه ستونزه د اوبو ده.
تڼۍ خو په سلو کې اتیا فیصد مشکل دي چې کله دي موږ خو یې سمو په دغه خرمې په دې مزه غاسي چې په یوه کې دې مې چې په نړۍ کې دې مې مقصد ټول چټل دی په دې خو موږ مجبور یا غالي به چی شي.
د تڼۍ ولسوال هم په یاد ولسوالۍ کې د څښاک لپاره د پاکو اوبو نشتون د خلکو د ژوند پر وړاندې تر ټولو جدي ستونزه په ګوته کوي. جاوید جوشان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولسوالیو کې خلکو ته د څښلو د اوبو اسانتیا برابره کړي.
مو د تڼۍ په ولسوالۍ کې د اوسونو د قومونو په مابین کې اساسي او بنیادي مشکلات د اوبو دي چې خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. خلک د ویالو بچي کې خلک د ډنډو بچي کې د مرکزي حکومت نه مهله دغه ده چې دغه مشکل ماته بنیادي اساسي په تڼۍ کې حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیايي کارکوونکي تل ټینګار کوي چې د ډنډونو او ویالو د اوبو څخه هر وخت د ډول ډول بیماریو د پیدا کولو ویره شته. تڼۍ د خوست ولایت لوري ته شمالي وزیرستان سره په پوله پرته عمل لرون کې سیمه ده. د دې ولسوالۍ ډیری ځمکې للمې دي او د دښتو ډیره برخې د اوبو د نشتون له کبله شاړه ده. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی دی چې کیډټ کالج رسمک ته له نوخاره بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل شي. سردار مهتاب عباسی پرون ویلي دا پریکړه ځکه کړې ده چې د پوینا په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته امن پر ځای شوی دی. د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان شمالی وزیرستان رزمک کیډر کالج د نوخار نه بیرته شمالی وزیرستان رزمک ته منتقلولو احکامات جاری کړي او ویلي دي چې د کیډر کالج رزمک منتقلولو سره دی دغه خبرې خاص خیال وساتل شي چې د زده کوونکو تعلیمي کال ضایع نشي. نوموړي ویلي چې شمالی وزیرستان کې ضربیاضب عملیاتو سره امن پر ځای شوی سو رزمک کیډر کالج بیرته شمالی وزیرستان ته منتقلولو فیصله یې کړې. د شمالی وزیرستان اقامی اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د کیډر کالج رزمک منتقلولو سره سره به زرد کډوالو واپسی هم یقیني شي.
وزیرستان کسرون مسرون وطن یافتہ تا زاد دا مبارکی ورکاو
چې تقریبا د 2000 لونه تنل لپاره د میز رزما کالج په نوخار کې نن گورنر سره اعلان هوا چې واپس پر رزما کې ابودی جی هغه لپاره 10 کروڑ گرانٹ اعلان هوا شو د رزما کالج کومې په خپل ژوند غوړي په نږدې ټیم کو ان شاء الله کلاسینا شوري کیږي ولې دا پیلا سٹیپ د وزیرستان د امن لپاره او ان څنګه کالج واپس لړو درنګ د گورنر نه مطالبه کا د پاک آرمی نه کا د موجوده ګورنمنټ نه کا چې زر تر زر د وزیرستان متاثرین زر تر زر خپل خپل علاقې ته واپس کو سره مراعات او څومره نقصانات شوی دی زلاده سو ګونه دی ته ملاو شي.
د شمالي وزیرستان رزمک یو مشر ملک بهادر وویل چې کیډر کالج رزمک د بدمنۍ په وجه تر منتقل شوی وو او ستما کوي چې د غلطه به امن راشي
د دې په تاګ باندې نس ډېر یو خپه هوی ډېر ارتالینه مې پکړی دي ډېر بختینه مې پکړی دي نن چې بیا ډېر وشه ډېر تاګ میس په دلی ورو تاګ باندې ډېر هر کلای ورته وی او نې زمن پسند خال کی سټډر کالج دې میس خپل واتا د دې کډر کالج په خاک باندې میس تا ډېر څه سملا ویږي د نې چې بچون سبق بشه او دا دې نې زو مې دې سره چې میس یو ګرځا کډر کالج رزما تارو وای ان شاء الله ور سره امن هداي دا دې نیل دو
ملک جان فراز وزیر وای تر ټولو اول دوی پسیما کې اوږد مهاله امن غواړي او د پوینا د غلطه چې امن وي نو بیا به مخ په وړاندې ترقیاتی کارونه کیږي.
کریډټ کالج د وزیرستان یو حق وو ډېره خپلې اداره وه دا د پدال حالات شروع شي چې په وزیرستان کې مکمل امن وي چې داسې نه وي چې بیا یو داسې واقعیا وشي امید د پوره سبا بیا د ټول عمر د کریډټ کالج نه د ناامید سبب وګرځي چې امن روشي نیز د نرغه داسې خپلې ادارې چې لکه نیز تاسو شاري کړي وي دانش سکول شو بیا د کریډټ کالج ته فاټا لکه یونیورسٹی نہ سر میڈیکل کالج کگا پایل شی ډیر ضروری دی لکه دا وال رو کړای شو امیز نارته او په ماته چې 600 تکلیف جوړ کا 600 وکړل چې وزیرستان سره دا سامان وی چاغه شي هر څه مخوز یا وزیرستان خلکو یې د تعلیم نزدیکی کې وا فائدہ غو کړی.
د یادونه دا چې کیډر کالج رزمک د شمالي وزیرستان په شین کې او یخ موسم باندې مشهور سیمه رزمک کې په کال 1900 اتا او یم کې جوړ شوی چې د پاکستان ګډ ګډ نه پکې ځوانان زده کړې کوي او کال 2009 هم کې د خرابو حالاتو په وجه د شمالي وزیرستان نه پېښور او بیا نوخار ته په ارزي توګه منتقل شو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته د مومند جنسې د های سکولونو زده کوونکي وایي چې تر اوسه د نام او لسم ټولګي زده کوونکو ته د حکومت لخوا په وړیا توګه کتابونه نه دي ورکړل شوي. د یاد سکولونو ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي دي د یوې نیمې میاشتې راهیسې زده کړې نه دي کړې او اوس د ګرمې چټیانې هم کیدونکې دي چې له وجې به یې زده کړې لا خرابې شي. بلخوا په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي د زده کوونکو د دې مشکلاتو په لړ کې لفاټ سیکرټریټ سره په تماس کی دی اور ډیر سر باید مسلې هوارې کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترغزی په دې ریپورت کې اورو.
په محمد جنسی کې د های سکولونو د نهم او د لسم جماعت زده کوونکو ته د حکومت لخوا وړیا کتابونه نه دی ورکړل شوی چې له وجې ماشومان وای چې هغه یو نیم میاشت زده کړی و نه کړی. دوی وای چې په روانه میاشت کې به د ګرمۍ او درې میاشتې جوټیان هم کیږي خو که تر هغې ورته کتابونه نشو ملاو نو ممکنه ده چې نیم کالی ضایع لاړ شي. د یکون سرکاري های سکول د لسم جماعت زده کوونکی یاسین خان وای
جی زمنګا چې کوم دي کتابونه نشته دي او مخکینی کتابونه دلته پراته و غي سره کړل او څه کوم دي غا نشته دي او وسو موږ ټیوشن نیسو کتابونه نشته دي دا زمنګ ته ډیر تکلیف به ځکه چې کتابونه نه موږ به سټډي سکی کوو.
او صاحب نو مې د لسم جماعت یو بل زکونکو ویل چې د زالو ملګرو زکونکو نه کتابونه اخستي دي خو هغه هم په کم شمیر کې دي نو دغه وجه ده چې یو یو کتاب ته 15 ماشومان راغون شوي وي
چې کله کلاسونه شروع شو چې کوم لسم والا چې وتی دا غوونه کتابونه راوالی او کتابونه لاندې راغلی او په یو باندې دوه درې څلور کسان کینو نو چې کتابونه نه نو بس موږ سبق څنګه ویو چې نشته دي.
او د نهم جماعت یو بل زده کوونکی ذبیح الله وای چې حکومت ته هغوی ته کتابونه ضرور کړي چې زده کړې متاثره نشي.
حکومت وای چې دا لکه دعوه کوي چې موږ به مفت تعلیم ورکو نو موږ ته کتابونه نشته موږ ته تعلیم مفت بسه شلو نه سم راته نشته نه تعلیم بس دې په رای ناین کلاس سیم کتاب را سره نشته ناین کې چې ناین کې کتاب نه نو به سټډي به بسه کې
هم. د یکون د سکول یو استاد ازر خان
وای چې اوس زمونږ تقریبا چې په 15 جون زمونږ چټین سٹارټ کیږي کنه د میش نه کم ټیم په دې کې اوس پاتې دي مونږ خدا غواړو چې مونږ د سپلای اوشي او مونږ د بوکس راشي چې چټین نه کم سم مخ کې خو ملاو شي هر ماشو د خپل کتابونه ملاوي نو به خو انډیویډیولي به خو بوکس ګوري به خو چې کم دنو کلاس نشته چې غوی په یو کلاس کې سلور کسان یو کتاب تکیری نو به دغه مسله واقع چې دغه مخ ته راځي زمونږ ایجوکیشن ډپارټمنټ سره مونږ ټیم په ټیم باندې رابطه کیږي خو سپلای اغه تم دی خو نه کیږي کنه نو اغه د سپلای نه شوی چې سپلای نه شوی نو ډیستریبیوشن د کم سایډ اوکی
خود تعلیمی محکمه پوینا چې هغه فاټا سیکرټری ته د کوم کتابونو پوره معلومات ورلېګلې دي او ممکنه ده چې کتابونه ډیر زر راشي خدای ونه ویل چې ګینه دغه کتابونه به کله راولېږي او د کتابونو څومره شمیر کم شوه دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تان دی هلی
ټولې صبح کې ما فرست پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
خو دې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د اولس دې د دې خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه دې اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړې شي پکې باندې نو اخو له چا نه لکې کې کې کې
دې آی ای ای په څو اوختي ني او دې کې د خزو نمبر وته پاکستان شو نمبر 1 باندې
د هرې شورو پورس په کم یو لس بجی او د هر زیارت پورس په کم 2 بجی لما فرخنده اسد سره